السلام علیکم ګران کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیک فنی غدوام لري زه محوش چلی
او زاش پاپومن
کډرمانو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2013 د اگست میاشتې لسم نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې لس بجې کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو په ولغو کې د مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان په غزنی ولایت کې د شپې 12 بجو وروسته د طالبانو لخوا په مختلفو برخو کې عملیات ترسره شوي دي او د افغانستان پوځ دا وکړي چې دغه طالبانو حملې دی په شاتم بولی دي
او د پاکستان صدر د انتخاباتو وروسته د قومي اسمبلی لومړی غونډه د اګست په 13 نیټه رابلل ده بلخو اکثریتي ګوند د اسمبلی د سپیکر لپاره د اسد قیصر نوم ټاکل دي په دې اړه هم رپورت لرو
او ملګرو ملتونو د سعودي عربستان لخوا یمن کې د حوثی اغیانو خلاف د وروستیو عملیاتو د پلټنو غوښتنه کړې چې پکې د دیر شو ماشومانو په ګډون د 500 څخه زیات کسان وژل شوي دي
قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا او دې تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو چې ټول به تاسو ته وار په وار باندې کوو دې تر څنګ تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او اے ډیوا باندې هم نیخ پنې کتی شي موږ سره اوسه
ګران خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډی سی نه غوګی او لومړی زو خپل همکار پیر زبیر شاه سه پلوتا د امریکا په سېنات کې سېنټرانو لخوا یو بل یا غوښتنه قرارداد وړاندې کړی شوی دی چې پکې غوښتنه شوی ده پاکستان ته او سریلانکا او یو بلکم افریقای ملک ته اغی ته د کمې مرستې ورکول کیږي د آی ایم ایف لخوا دغه مرستې دی چې چین او یا د نور ملکونو څخه کمې اخیسته شوي پیسې دې هغې ته ورنکړی شي او په دغه مرستو د قدان یا د بندیز لګولو غوښتنې پکې هم شوي دي زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی او په دې حق له هغې سره نورې خبرې کوو پیر صاحب تاسو ته هرکلی کوو
هلو په خیر
ډیره مننه پیر صاحب پیر صاحب که دا راته ووایي چې دغه چې کوم د سینیټرانو لخوا په کانګرس کې کم قرارداد وړاندې کړی شوی دی کمې غوښتنې شوی دي که په دغې باندې تاسو زموږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي
جی اصل کې دا یو خط وی لیکلی دی شپاړه سینیټران دي چې کوم ډیموکراتیک پارټي او ریپبلیکن دواړو نه او دوی دا خط لیکلی دی سیکرټری چې کوم خارجه سیکرټری دی مایک پمپیو او د خزانه چې کوم سیکرټری دی هغه په نوم دا خط لیکلی دی او هغوی ته ویلي دي چې هغه ملکونه ته د آی ایم ایف چې کوم قرضه ورکوي یا هغه امداد ورکوي چې په کوم امداد باندې به دوی هغه قرضې چې چین نه اخیستې دي هغوی به پرې کوي هغه امداد مخه دی ونیولی شي نو دې کې دوی بیا ډېر ملکونه دي خو هغه کې چې کوم پټاپ باندې دی سریلانکا دی پاکستان دی او جبوتی نمونه اخیستې دي او اکه دوی بیا مثال ورکړی دی چې سریلانکا یو نیم بلین ډالر وو چې کوم دوی چین نه اخیستې وو او چین ته ورکړل او دا پیسې دوی ته آی ایم ایف ورکړي وو موږ د یاد ساتو چې آی ایم ایف کې ډېر ملکونه هغه کې آی ایم ایف سره مرسته کوي هغوی ته فنډ ورکوي هغه کې ټول نه زیات چې کوم فنډ دی هغه د امریکې یو سلور شپېته بلین ډالر دوی امریکې آی ایم ایف ته ورکوي او امریکا اوس دا دریز دی که فرض کړه دا موږ امریکا هغه ته ورکوي آی ایم ایف ته آی ایم ایف ورپاسې داسې ملکونه لکه پاکستان او پاکستان بیا ورپاسې بجای دی چې هغه خپل زوینه کې ولګي دوی واپس هغه قرضه چې کوم اخیستې ده چین نه هغوی ته به ورکي نو دوی نیوکه یو خو په دې چین پالیسي کې چې چین اکثر داسې ملکونو ته قرضه ورکي چې کوم واپس نشي ورکولی او هغه بیا چین مکه قرضې په ترو باندې دوی هغه حکومتونه کنټرول کوي هغوی د پالیسي کنټرول کوي نو هغه د امریکای مفاداتو پر ټیک خبره نه ده نو دا اوس دوی دا قرارداد دوی دا یو لیټر لیکلی دی موږ به ګورو چې په دې باندې به اثر کیږي که نه خو دې نه مخکې مایک پمپیو دا خبره کړې وه چې موږ به دې داسې امداد مخه نیسو
پیر زبیر شاه صاحب پاکستان باندې د ترخګرو یا د وسلوال ډلو مرسته کولو تورونه د امریکا لخوا وخت په وخت لګول کیږي بیا پاکستان ته مرستې اوتړلې شولې د امریکا لخوا دغه مرستو کې تازه پرمختیاوي دا هم موږ اوریدلی دي چې ګینې د پاکستان هغه پوځي افسران چې امریکا کې باغی د تربیت ورکول کې د پاغي باندې هم د بندیز کوم غوښتنه شوی یا فیصله شوی ده؟
بالکل دا نن رائټرز رپورت کړی دی. هغوی دا ویلي چې کله نه صدر ټرمپ اف او جی امداد په پاکستان بند کړی دی نو په هغه امداد کې خو اسلحه به واجازونه به و خو ورسره به دوی دلته پاکستانی افسران فوجي افسران به راوستل هغوی باندې به سبقونه ویل هغوی باندې به ټریننګ کولو. هغه یو مثال دا دی چې کوم دا اوس د آی ایس آی مشر دی نوید مختار دی په پنسلوینیا کې یو امریکای د فوجي کالج دی هغه کې سبق ویلی دی. دین علاوه په ډیر زیات افسران تیر شوي دي سو کالونو نه نو په دې کې تقریبا داسې شپږ شپېته کسان افسران وو چې پاکستان نه براتلل هغوی اوس هغوی بند کړي دي. هغوی به نه راځي ولې چې پیسې نشته پیسې چې کومې وي هغوی امریکا ورته بند کړي دي. نو دا یو قسم یو اثر دی چې مونږ اول ځل مونږ ته داسې ښکاره پته ولګېده چې دا یو هغه فوجي امداد بند کولو یو اثر دام دی چې هغه افسران به دلته نه راځي دلته به ټریننګ نه کوي او یو قسم پاکستان باندې چې کوم فشار دی او امریکا چې کوم ویلی وو صدر ټرمپ سپیشلی دا ویلی وو چې پاکستان مونږ سره ټګي کوي دوکه کوي او مونږ نه پیسې اخلي او بدل کې مونږ ته اسم نه راکوي. نو هغه یو اوس دوی هغه اثر مونږ ښکاره شو چې اوس را روان دی او اثر دا دی چې پاکستانی فوجیان چې کوم دلته راتلل دلته به ټریننګونه کول او واپس په خپل ملک ته تلل هغوی به اوس دوی نه راغواړي. نو دا یو قسم مونږ کتی شو چې او دا فوج دلته پاکستانی چارواکي وایم چې فرض که مونږ امریکې ته نه ځو نو مونږ بیا چین او روس ته ځو او هغه مثال اوس دی چې نږدې ورځو کې پاکستان روس سره یو لاسلیک کړی دی چې هغه په ترو به اوس داسې کیږي چې پاکستانی افسران به روس ته ځي هلته به روزنه اخلي هلته به دوی ټریننګ کوي. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل امریکې باندې انحصار کم کړي او خبرال دا دی چې امریکې ته به دا کسان چې کوم مخکې راتلل او دا تقریبا دا لس کال نه زیات کیږي چې دوی به راتلل او همیشه به مخکې به چې کومو چې کله به تعلق خراب شو نو هغه سویلین سایډ به افیکټ کېدو چې بندیزونه به مو په سویلینز به او امداد به مو هغه به سویلینز ته وو. اوس په اول ځل چې فوجي امداد بند شو نو فوجیانو باندې دا اثر ښکاره شو او هغوی به اوس نشي راتلی دلته او هغه ټریننګونه او هغه سبقونه به چې کوم په امریکې په پیسو به یې ویل هغه اوس بند شو. نو دې تقریبا $240 میلیونه پورې ډالر تقریبا اوس نه لري شوي دي او دا پیسې اکه پیسې به چې کوم به دوی دلته په پاکستانی فوجانو لګول نو دا تعلق خرابیږي نو داسې کیسې به نورم زیاتیږي.
پیر صاحب د امریکا لخوا دغه بندیزونو سره د پاکستان په اولس باندې دغه پالیسیو یا دغه بندیزونو کوم اثر شته؟
نو اوسه پورې خو دې مونږ وکتل چې کوم امداد دی هغه فوجي امداد تش بند شوی دی او خو امریکا وایي که فرض که پاکستان خپله تګلاره بدله نه کړه نو نور هغه به هم بندیږي امدادونه به بندیږي داسې مرستې به بندیږي لکه چې اوس دا فوجیانو والا کیسه ده. نو اوسه پورې سویلینز باندې داسې دوی کوشش کوي چې پاکستان خلق په اثر په هغه نشي هغوی باندې اثر ونه شي خو بیا هم دا سیزنه فیصله لکه دا آی ایم ایف والا شو آی ایم ایف ته به اوس امریکا وایي چې تاسو پاکستان ته دا امداد مه ورکوئ که فرض که پاکستان چین ته دا پیسې په قرضو کې ورکوي نو خامخا به هغه په پاکستان په خلکو باندې هم اثر وي ولې چې دا کومې پیسې دي یا چې کوم نوی حکومت آی ایم ایف نه غواړي دوی دا غواړي چې مونږ ته په کار دي چې مونږ دلته روزګار راولو مونږ دلته چې کوم پیسې قدر دی هغه زیات کړو او چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو دي هغه کم شوي دي هغه زیات کړو. نو اثر به وی خو ښکاره اوسه پورې داسې نه ښکاري ولې چې اوسه پورې کوم امداد بند شوی دی هغه تش فوجي امداد بند دی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د ترڅنګ تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم دا وخت نیخ پنی غا کتی شه. پاکستان پلان لري چې په جده کې اسلامیک ډیولپمنټ بانک نه $1 بلیون قرض واخلي او د هیواد چې کم کته شو اقتصاد دینو دا پیښه کی. پدې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د زر مبادله خزانې تر خطرناک حده رالوېدلې دي او راتلونکي حکومت د دغه خسارې کمولو دپاره مختلف لارې لټي. رپورټونه وایي چې اسلامي ترقیاتي بانک پاکستان ته د 4 اربه ډالره څخه زیات پور یا قرضه په ورکولو رضا سوی دي. د ډان ورځپاڼې یو رپورټ د پاکستاني چارواکو د خولې وایي چې اسلامي ترقیاتي بانک د نوي وزیر اعظم په توګه د عمران خان د سوګند پورته کولو وروسته اسلام آباد ته د دغه قرضې وړاندیز کولو پریکړه کړې ده، چې چارواکي ویلي لري چې ممکنه د خزانې وزیر اسد عمر به دغه وړاندیز قبول کړي. چارواکو وینا ده چې د قرض دغه رقم د پاکستان د روان مالي کال د 25 اربه ډالره ضرورت نه سي پوره کوي، خو مرسته کېدی سي. مطبوعات وایي چې چارواکو له اړخه IMF څخه 12 اربه ډالره قرضه د اخیستلو پریکړه هم سوې ده، او دا امکان څرګندېږي چې دې ځل به د دغه بیل آؤټ پیکیج سره سخت شرطونه هم وي. د تحریک انصاف لاړخه که څه هم پر دې عکس العمل تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو په تیرو ورځو کې د مطبوعاتو سره خبرو کې متوقع د خزانې وزیر اسد عمر اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان معاشي حالات ډیر خراب دي. مرکزي بانک ذخیره یوازې 10 اربه ډالره او 8 اربه ډالره د لنډو قرضو په صورت کې موجوده ده، چې له وجې نشت برابر دي. دوی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې تېره ورځ ویلي وو چې حکومت کې راتلو سره به ټول اقتصادي لارې لټي.
یا تو دوست ممالک جو ہیں وہ کوئی ہماری مدد کریں، یا ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ جو باہر پاکستانی ہیں ان پاکستانیوں کے ذریعے ہم یہ پیسہ پورا کریں.
ملکری حیوادوں نے پاس مجمرست وکڑی یا باہر اسیدوں کے دا پاکستانیانو پا ذریعے با پیسے پورا کوو، او کچری دا سی ونسو نو کے دا اسی چی نڑیوال مالی تھی ادارے IMF یا نورتا ولارسو. خود سیڑوں کو راتلوں کے حکومت باندی جخ کڑی چی دا مالیاتی ادارے سخا کارز خپل پر زی خود خزانی دا شیکلی دا پارا با یو شمیر اصلاحات کولوی. اقتصاد پو ڈاکٹر طاہر حجازی دا ڈیوا ریڈیو سر خبر کی وائی
$1 اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پاکستان سره دا چې کومي چې نوې ګورنمنت بغا شي خپل دفتر مو کوڅ پدا یو پروجیکټ لپاره به دا عام څه د لپاره نشتا. پی ٹی آئی ګورنمنت چې کوم دی هغه عوام سم ریکوست او کی اور اوورسیز پاکستانی چې کوم دی هغه $1000 بمیاش دی خپل اکاؤنٹ ته لګي خو دې د IM ضرورت به نه وي کنه، او نه چې کولی عوام کنټریبیوټ نه کوي خو بیا خو IM تم تلو پکار به او ضرورت شتا، او دا پکار ده چې مونږ اوس انویسټمنٹ خپل زیاتو دله چې آمدن به زیاتېږي خو بیا به مونږ ډیپینډنسي به ختمه کیږي.
په خانه د خزانه وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې مالیاتي ادارو ته به د یو ډیر فکر او سوچ سره تقویم
جتنی ادائیگیاں کرنی ہیں جتنا ہمارا تجارتی خسارہ ہے
دا وخت ادایګیو بحران دی. تجارتی او لوی مالیاتی خسارو په حالاتو کې ډیر اصلاحاتو ضرورت دی. په تیرو کلونو کې نه خو پاکستان پیپلز ګوند او نه مسلم لیگ څه اقتصادي اصلاحاتو کړي وو. کچرې نوې حکومت اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړي نو حالات ښه کېدای سي. سرګند دی وی چې روان مالی کال کې د بجټ خساره د کال د ټول پیداوار 5% څخه زیاته ده، او د اقتصاد پوهانو وینا ده چې د بجټ دغه خساره تر 4% پورې راوستل به اسانه نه وي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د افغانستان په غزنی ولایت کې تیر شپه د افغان طالبانو لخوا په 14 وړخونو باندې حمله شوی، او د افغانستان ځایی چارواکي ادعا کوي چې دغه حمله د افغانستان ملي اردو په شاتم بولی دي. په دغه کې د مرګ جوبلې په حق لبانې تر دې وخته پورې کم ښکاره معلومات مخې ته نه دي راغلي. نور تفصیل په تاسو ته د ډیور اډیو خبریال حق ملوان وړاندې کوي.
د افغانستان غزنی سیمه ایز چرواکو ویلي د مخالفینو ډلې ایز وسلوال بریدونه چې د ولایت په مرکز امنیه کمانډنۍ او د ښار اړوند په امنیتي پوستو تیر شپه پیل شوی وو. د ښار په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ لغرمې وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو ترمن جګړه دوام درلود. د غزنی ولی ویان محمد عارف نوري لډیوي سره په خبرو کې ویلي د جګړې شدت کم شوی خو لا هم د ښار په ځینو کوڅو کې جګړه روانه ده. د غزنی ولی ویان وای دی جګړې دی پیل څخه تر اوسه پورې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته او په کم شمیر کې افغان امنیتي سرتیرو عام ولسی خلکو ته مرګ جوب لا وخت خو په وینای کې رسمي رائے تر دې دمه نه د معلومه. وسلوالو طالبانو په خبره شوی لمی کې ویلي دي شوی بریدونو پر مهال ګڼ شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبل وراړول دی. غزنی دی مرکز یو شمېر سیمو دی نیولو ادای هم کړی ده. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی ولایت کې د طالبانو ډله ایز بریدونه په شا تمبولي افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ښار د مرکز امنیت تر کنټرول لاندې راوستی دی. یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د غزنی په مرکز او په ګڼو ولسوالیو کې طالبانو افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ مخامخ جګړې شوې دي او د جګړې دواړو ښکېلو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د رسېدو دعوې هم کړې وې. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
ګرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو ادا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او دا تاسو دریو په فیسبوک پاره هم کتی شي نیخ پنیغه. د تر څنګه هغه کتونکو چې سټلایټ ټی وی لري نو په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې تاسو موږ دا وخت نیخ پنیغه کتی شي. د افغانستان د سولې ولسی تحریک ویلي چې دوی پلان لري چې بلخ ولایت ته په خپلو خپو سفر وکړي او د دې سفر مقصد او د دې سفر هدف بداوي چې افغانستان شمالي ولایتونو چې کومولس دي دوی یو ځای کی او دوی سره یو والی خوې. په دې باندې د افغانستان نه د یو خبريال حکمل روان یو بل رپورت تاسو ته باندې کوم.
د سولې ولسی حرکت ویلې د بلخ ولایت ته په لوڅو پښو په لای سفر کولو هدف د سولې په تړاو د افغانستان د شمالي ولایتونو د ولسونو یو ځای کول او د هغوی همغږي کول دي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر له ډیوي سره په خبرو کې ویلي دا ځلې اعتراض عام ولسی خلکو ته متوجه دی تر څو په لوڅو پښو په لای مزل سفر کولو سره د سولې په تړاو د خلکو چوپتیا له منځه یوسي او په یو قوي حرکت سره د شمالي ولایتونو د ولسونو غک پور تکړی.
د کابل تر مزار شریف د حرکت اجندا هم دا ده چې خلک ولې لا انتظار باسي. دا ورې مو اعتراض ټول خلکو ته متوجه دی نو ځکه خلو چې هم د همدې لپاره ځو نو حرکت له خیر سره لدی ځای تر مزار شریف کلی په کلی، مسجد په مسجد، قریه په قریه، ولایت په ولایت، ولسوالۍ په ولسوالۍ ځو. په هر محل کې عمل ته د سولې سیمه ییز شورا جوړو چې په اړتیا په وخت کې به د فشار یوه آله او د وطن په ګټه به کار وو. نو ځو هر کلی ته ځو، د وطن هر انسان ته ورځو او ځینې پوښتنې هم ځینې اورو او هم ورته وایي چې لاولې ناست یاست.
د سولې ولسی حرکت دی افغانستان په ملت غږ وکړ چې د سولې پاړه بیدار شي او پر افغان حکومت او پر طالبانو فشار راوړي تر څو د ایمی اوربن اعلان شي او د سولې خبره ترې پیل کړي. په اړه د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل
هدف دا ده چې باید نور ولسونه راویښ سي، ولسونه راپات سي او روانې جګړې ته نه ووایي. د جګړې پر دواړه اړخونه باندې چې هغه افغان حکومت دی او طالبان دي، فشار راوړي چې نور روان حالت پای ته ورسوي، ورباندې لان کړي، ورباندې دایمي کړي او تر څنګ د سولې او روغې جوړې خبرې اترې پیل کړي.
کابل څخه د بلخ ولایت په لوري په پلي مزل په دې سفر کې لسګونه کسان شامل دي او له 15 تنو زیات داسې کسان هم د دې سفر ملګرتیا کوي چې په لوڅو پښو روان شوي دي. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې له هلمند څخه یې کابل ته په 8 ورځو کې په 200 کیلومتره وټن یې په پلي مزل سفر وکړ. پلازمینې کابل ته پر رسیدو سره د سولې ولسي حرکت له جمهور رئیس اشرف غني سره ولیدل او همداراز د پاکستان، ایران، امریکا، روس، برتانیا، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان دفترونو او سفارتونو مخې ته د اعتراض پرلت پیل کړ. د پرلت ګډونوالو په کابل کې د نړۍ او سیمې هیوادونو له ولسونو څخه وغوښتل چې د افغانستان په سوله کې په خپلو هیوادونو فشار راوړي تر څو هیوادونه یې په افغان سوله کې مثبت رول ترسره کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
زه چیوه خزیم،
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره. د پاکستان صدر مخنغړم، د پاکستان د انتخاباتو وروسته د پاکستان صدر د قومي اسمبلی لومړۍ غونډه د اګست په 14 نیټه لا بللې ده او بلخوا اکثریتي ګوند د اسمبلی د سپیکر لپاره د اسد قیصر نوم ټاکلی دی. یو تفصیلي رپورټ په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وړاندې کوي.
دا پاکستان صدر ممنون حسین اگست 14 نیټه د قومي اسمبلی وړومبۍ غونډه را بللې ده. پاکستان تحریک انصاف وایي په اسانه به حکومت جوړ کړي او ګوند مشر عمران خان به 14 اگست د وزیر اعظم سوکې سوګند پورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي اسمبلی سپیکر دپاره خیبر پختونخوا سوابینه تعلق ساتونکي اسد قیصر نوم حتمی شوی دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیسون خیبر پختونخوا شانګله کې صوبایي اسمبلی یو سوکه انتخابات کله دم ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیسون د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی درويشت انتخابات ځکه کله دم ګرځولې دي چې دلته زنانو ووټرانو ډېر کم شمېره کې ووټ حق استعمال کړی دی. د ځلې انتخابي اصلاحاتو تر مخه لازم وو چې هر یو حلقه کې به زنانه ووټران کم نه کم 10% برخه اخلي. شانګلی دی حلقې کې د زنانو ووټرانو شمېره 6000 نه زیاته وه، خو یوازې 3515 زنانو ووټ حق استعمال کړی وو. د ځلې د حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د انتخاب ګټلی وو. اوس انتخاباتو کمیسون دلته د دوباره انتخاباتو حکم کړی دی او نن چیف الیکشن کمشنر سردار رضا ویلی دی چې وړاندې دیر کې هم ډېره وجه دوباره انتخابات شوي وو، ځکه د زری دیر کې د زنانو ووټرانو شمېره 3% ته رسیدلې وه. متمه ده چې شانګله ضمني انتخاباتو کې به هم په زیات شمېره کې زنانه ووټ استعمال کوي. د زنانو دپاره قومي کمیسون لخوا خبر ممتاز وایي دا ډیره ضروری ده چې زنانه هم د سیاسي عمل برخه جوړ شي او د ځلې انتخابي اصلاحاتو کې هر یو ګوند باندې دا شرط چې 15% ټیکټونه به زنانه او کاندیدانو ته ورکوي او 10% زنانه ووټرانو شرط ښه نتیجې مخې ته راغلي دي. خو بیا هم پاکستان ډېرې برخې داسې دي چې هلته زنانه د سیاسي عمل برخه جوړولو کې مشکلات شته. خبر ممتاز وای
پوری طور پہ میرے خیال سے یہ خوش آئند بات ہے، لیکن جتنی ان کو سہولت ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کی وہ ہر جگہ پہ اتنی سہولت نہیں تھی. ایک تو ووٹرز ان کو پوری طور پہ کس طرح سے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اور کس طرح سے اپنی شناخت کرانی ہے ایک دفعہ آپ چلے جائیں ایک ووٹنگ پولنگ اسٹیشن پہ، وہ بہت مشکل ہے۔
دا خف فیصلہ دا چې زنانه هم د سیاسي عمل برخه جوړ شي، خو پاکستان کې لا دا مشکلات شته چې زنانه په مکمل توګه په دې پوه شي چې د خپل حق استعمال څنګه کول دي۔ بلخوا صدر ممنون حسین د 10 اگست د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده، هم په دې ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه هم رابلل شوې ده۔ د قومي اسمبلی رومبه غونډه کې به نوې منتخب شوي غړي د خپل سوکو سوګن پورته کوي، هم په دې ورځ به سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب هم کیږي۔ پاکستان تحریک انصاف د سپیکر څوکۍ لپاره خیبر پختونخوا سوابین تعلق ساتونکې اسد کیسر نوم حتمی کړی دی۔ اسد کیسر وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر هم پاتې شوی دی۔ د ګوند یو مشر شاه محمود قریشی د دوی نوم اعلان وکړو۔
عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سپیکر کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے اسد کیسر صاحب۔ الحمدللہ آج پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور آج ہم وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں۔
شاہ محمود قریشی وی اسد کیسر بعد سپیکر کاندید وی او پنجاب کے بہم دوی حکومت جوڑے وی او چودھری محمد سرور با دا پنجاب گورنر وی۔ یو بل سیاسی پرمختگ کے دا پاکستان انتخابات و کمیسون دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د خلکو او میډیا مخامخ ووټ رازداری نه ساتلو په حق لا معافي قبوله کړې ده۔ 25 جولای عمران خان اسلام آباد یو پولنګ سټیشن باندې په ووټ مہر لګولو مخصوص خانه یا بوت پر ځای انتخابی عمل افسر او میډیا مخامخ په ووټ مہر لګولې وو، چې له وجهې انتخاباتو کمیسیون د دوی د کامیابی نوټیفیکیشن یا اعلان ودرولې وو۔
په بلوچستان کې د شپږو سیاسي ګوندونو په ائتلاف باندې بلوچستان عوامي پارټۍ د حکومت جوړولو فیصله کړې ده او دی وایي چې د 200 په 150 منتخب شوو کاندیدانو کې 33 کاندیدانو چې کم مطلوبه شمیره ده هغه هم پوره شوې ده۔ د ډیورې خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي۔
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو غونډه وسوله. د دغې غونډې مشري د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر سید اشمی کوله، د تحریک انصاف صوبایي مشر یار محمد رند، د عوامي نېشنل پارټۍ اصغر خان اڅکزای، د هزارا ډیموکراټیک پارټۍ عبدالخالق هزارا، د بی ان پی عوامي سید احسان شاه او د جمهوری وطن پارټۍ ګورام بوختي هم ګډون درلودي. دوی د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال خان الیانی د صوبې اعلی وزیر د ټاکلو لپاره په یو خلاصلا سو. دوی پر دې خبره باندې هم متفق سو چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر به هم له بلوچستان عوامي پارټۍ زخوي. له غونډې وروسته و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې جام کمال خان وویل چې د صوبایي اسمبلی په 150 عمومي چوکیو کې دوی اوس د 33 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی۔
اس کے ساتھ ساتھ بی این پی مینگل اور اسی کے ساتھ ایم ایم اے کے حوالے سے بھی جو ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ شروع ہوئے تھے۔
پردیش سربیرا لمتحدہ مجلس عمل او دا بی این پی مینگل سرا پا ائتلافی حکومت کی در اگڑے دو لپارا خبری اتری روانی دی۔ سمیر عبدالقدوس بزنجو با دا دوی سپیکر وی۔ د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال خان دا خبره هم وکړه چې د پارلماني ګوندونو د مشرانو په غونډه کې پریکړه وسوه کچېری متحده مجلس عمل په ائتلافي حکومت کې راګډیږي نو موږ به هر کلی کوو۔ متحده مجلس عمل او بی ان پی مینګل تر اوسه له د صوبایي حکومت په مخالفه ډله کې شامل دي۔ تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی په مرکزی حکومت کې د بی ان پی مینګل د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کوټې ته راورسېدی، د سردار اختر منګل سره خبري اترې وکړې، بیا یې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د دوی پر شپږ غوښتنو باندې د عمل کولو ډاډ ورکړی دی چې په دې کې په زور د بدرکسو خلکو د راخوش کېدو ستونزه هم شامله ده۔ سردار اختر منګل:
باتچیت کے بعد ان نکات پر دونوں پولیٹیکل پارٹیاں بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس پر اتفاق کیا اور وہ تاریخی دستاویزات آج دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنماؤں نے اس پر دستخط کیے۔
له خبرو وروسته دواړه ګوندونو د بلوچستان نشنل ګوند او د تحریک انصاف ملګری پر دې ټکو باندې سلاسو او هغه تاریخي اسناد لاسلیک کړل. د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی بیا وویل چې د دغې معاهدې له مخه بی ان پی مینګل به په مرکزي حکومت کې د دوی ملاتړ کوي،
ہمارے اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن میں اور وزارت عظمیٰ
زموش کومک بہم کوی دا حکومت پہ جوڑ ہولو کی زموش دا سپیکر او دا مرستیال سپیکر پہ انتخابات کی او دا وزیر اعظم لپار ہم زموش دا ملاتڑ جمانہ کڑے دا په بلوچستان کې شپږ د فاسد وزرم کال د اگست پر شپږ وستم باندې نواب اکبر بوکټی په پوځي عملیاتو کې وژل شو. لاغره په دې خوا دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. بلوچ ملتپاله او د بيدر کسو خلګو سازمان وی چې دلته په زرګونو خلک بيدر کسوي دي، خو حکومت بیا د بيدر کسو خلګو شمیره ډیره کمه بیانوي. تیر حکومتونو هم په زور باندې د بيدر کسو خلګو د ستونزو دا وارولو ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پورې په دې ترس کې پرمختګ نه دی شوی. څېړنکاران وایي سیاسي حکومتونه د دغه ډول ستونزو دا وارولو واک ډیر کم لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مردان په تختبای او ثوابی کې د ماشومانو جنکو سره د جنسي زور زیاتی او د وژنو پیښو پر ضد احتجاج کړی. د ماشومانو جنکو سره د جنسي زور زیاتی وروستۍ پیښه د مردان ضلع په تختبای تحصیل کې رامنځته شوې، چېرته چې یو شپږ کلنه ماشومه د جنسي زور زیاتی وروستو وژلې شوې ده. په دې اړه باندې یو رپورټ د پیښور څخه د ډیوا خبریال احمد الله وړاندې کوي.
د تخبای په مدی بابا کې د شپږ کلنې حسینا ګل وجنې په تیرو څو ورځو کې په مردان او صوابې ضلعو کې د لسو کالو د کم عمر د ماشومانو د جنسي ګواښونو نه پسته د وجنې او تشدد څلورمه پیښه ده. د ماشومې حسینا ګل د وجنې وروستو ځایي پولیسو د هغې د رشتهدارو په ګډون ساویا کسان نیولي دي. څېړونکي وایي ریاست، ټولنه او خاندانونه د دې ماشومانو د جنسي ګواښونو نه په ساتنه کې ناکامه پاتې دي. د دې کال په سر کې په مردان کې د آسما او کسور کې د زینب ماشومې د وجنې وروستو ساحل نومیدارې په خپل راپور کې ویلي وو هر ورځ یولس ماشومان په هیواد کې د جنسي ګواښونو تشدد نه د تیرېدو راپور نه راځي. په دې کې 30% ککړه کسان په جنګلو او 14% د نیمه ماشومانو خپلوان وي. د مدني ټولنې فعال سنای اجازه وایي
که مونږ خپل ماشومان په دې خبره باندې پوه کړو چې څنګه به هر چا خواله نه ورزي، د هر چا باندې به یقین نه کوي، نو زمونږ لګي مسلې به دې کې کمی شي. بل دې کې د ریاست هم ذمہواری راځي، ځکه چې ریاست چایلډ پروټیکشن یونټ او چایلډ پروټیکشن کمیشن لا په لکاو پیسې ورکوي او روپۍ ورکوي او اغي اس کار نه کوي. په ګراوند چې وګوري په کار د چدي ماس میډیا کمپینز چلی په پښتو کې په هر جبه کې د هر علاقائي جبه کې چې ماشومان او مور پلار د دې خبرې نه خبر کی چې داسې قسمه خلک زمونږه خواو شا کې ګرځي را ګرځي او ماشومان د دې ټارګټي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیرو زیاتره کیسونه د کار 1901 کم اتیایم د زنا آرډیننس لاندې محاکمه کیږي، خو د پوجداري یعنی سی آر پی سی او پینل کوډ په قانونو کې هم وخت په وخت د ماشومانو د جنسي تیرو او تشدد په اړه په تیرو کلونو کې بدلون نشوي دي. خو قانوني پوهان وایي د پخوا پرنګ د یو زیات قوي قانوني سارنې باوجود په ماشومانو د جنسي تیرو زیاتېدونکې پیښې سرګندوي چې یا خو دا بدل شوي قانونونه صحیح عملي کیږي نه او یا په ریاستي، ټولنیز او خاندانی توګه د نورې ژورې سارنې اړتیا ده. یو وکیل سنا ګلزار وایي
خبر خو ادار چی روز پر روز پدی کیسز کې کم اضافه کیږي او بینګ ا لوئر چې زسمره کیسز ګورم نو فیملی کیسز او چایلډ سیکشوال ابیوز چې زسمره کیسز دی پای کې روزانه اضافه کیږي او خبر ادار چې پدی کې 100 کې 90% کیسز کم دی نو اغه نه رپورٹ کیږي 10% کیسز داسې دي چې اغه رپورٹ کیږي نو دغه یو خاص وجہ ده چې کدا کیسز سونه زیات تعداد کې رپورٹ شون اغه حواله سره به امبا ګورنمنت سټرند والی امبا لوئر چې کم دی سټرند والی او کما قانون چې د دې خلاف
ماشومان د جنسی تیرونه د بچ ساتلو دپاره تربیه کول دا کیسونه د ترهګرې د قانون لاندې په توندیس وړاندې بوتلل او د نادره د لارې د هیواد د ټولو وګړو د ډی این اې سیمپل راغونډول داسې ګامونه کیدلی شي چې ماشومان د جنسی ګواهونو او تشدد د خطرونه وژغوروي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوا پېښور.
ملګرو ملتونو د سعودي عربستان لخوا د یمن په یو کلی باندې د هوایی حملو چې پکې تر ډیر شو زیات ماشومان وجل شوی دی او دغه کې ټول 50 تو پورې کسان وجل شوی دی تر او یو زیات نور جوړبل دی. دغه پیښو د پلټنو امر یې کړی دی په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار محمود جلیل وړاندې کوي.
د یمن سادا صوبې په مجز ضلع کې د تیر زیارت په ورځ د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا ترسره شوي هوایي بریدونو کې چې هدف یې شیعه یاغیان و درنه مرګ ژوبله مخې ته راغلی ده. د ژوبل شوو علاج د سادا صوبې په هسپتال کې روان دی. د دې هسپتال د ایمرجنسی وارډ مشر ډاکټر احمد محمد التوانی ویلي
د مرګ ژوبل شمیره ډیره زیاته ده. تازه شمیرو تر مخه 340 کسان وجل شوي او دریش پیته جوبل شوی دی پکې ماشومان او د زوړ عمر خلک هم شامل دي.
رپورټونه وايي په هوایی عملیاتو کې د سکول د ماشومان یو بس په نخ کړی شوی چې زیات شمیر ماشومان پکې وجل شوی او جوبل شوی دي. دا وجل شوی زیاتره ماشومان او عمرونه د لسو کالونو کم وو. رپورټونه تر مخه د وجل شوو شمیره د زیاتېدو امکان دی. د ساده هسپتال یا روغتون د صحت څانګې مشر ویلي
شاحنه تقل طلاب قادمين من مدرسه صيفيه ونتيجه عن ذلك شهداء 43 شهيدا وما يقال
د ماشومان یو بس د سکول نه واپس راتلو په وخت په نخ کړی شوی.
دا بریدونه د یمن شمالي برخه کې تر سره شوی چې د هوسی یاغیانو مضبوط مرکز دی. یو ځای دکاندار چې د پیښې عیني شاهد هم وو ویلي
دا برید د بازار په مینس کې مخې ته راغلی. زموږ د کاروبار وخت وو او گاکان دکانونو ته را روان وو. وجلې شوی ټول ځای خلک ماشومان او دکانداران دي.
د دغه بریت په اړه خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې مړی په وینو کې لتپت پراته دي او ډاکټران په سټریچر د پروتو ژوبلو کسانو په درملنه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو محکمې د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف باید له بېګنا وګړو او آبادې وشتلو څخه ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې حیدر نووارت ویلي
موږ په ائتلاف غږ کړی دی چې د پیښې په حقله جامع او شفافې پلټنې وکړي. موږ عام ملکیانو ته مرګ ژوبله اورېدو خبر ډېر سنجیدګۍ سره اغستی دی او په جګړې کې اخته فریقو باندې غږ کوو چې د نړیوال قانون سره سم د عام ملکیانو حفاظت یقیني کولو لپاره پوره ګامونه واخلي.
د ملګرو ملتونو تر مخه په یمن کې د تیرو څلورو کالونو زیات وخت راهیسې روانې جګړې کې د لسو زرو نه زیات خلک وژل شوي دي او د 2 میلیونو نه زیات بې کوره شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ڈی وا، ټویټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګر ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه دا وخت تاسو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوري. سوشي بو کې به هم په دې سپو باندې تاسو شپه په خیر پروګرام اوري او پکې برخه هم غستې شه د ټلیفون د لارې. ورځو یو بل رپورټر اخته د جنوبی وزیرستان په واڼا کې د جمعې په ورځ د بدمنې او غیر یقیني صورتحال پر ضد د پاکستان پیپلز ګوند د سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره شوې ده او مظاهره کوونکو په سیمه کې د امن غوښتنه کوله. تفصیلي رپورټ پې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع سویلی وزیرستان کې سیمایز خلک د بدامنۍ له امله پریشان سوي او د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. په دې سلسله کې نن د جمعې په ورځ د ضلع مرکز واڼه کې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره شوه او احتجاج کوونکو ویلي ریاستي چارواکي د دوی د ژغورنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. دغه احتجاج کوونکو د واڼه بازار په بیلابیلو لارو تیرېدو پر مهال د ژوند تور پیش خطراتو شهارونه ورکول او د ژغورنې غوښتنه یې کوله. په واڼه سیمه کې دغه احتجاجي مظاهره په داسې حال شوی چې تیرې روزې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو وسله والو لخوا برید ترسره کېدو وروسته حکومت د برید کوونکو په واڼه بازار بندیز لګولی دی. احتجاج کوونکو وویل د پیښې وروسته په واڼه بازار کې تشدد پیښې او ډاکې سیوا شوې دي او عام ژوند سره په کاروبار هم بد اغیز شوی دی. د برید کوونکو مقامي خلک د حکومت په لور طالبانو لنوم سره نوموي. خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د امن لشکر لنوم سره یاد کړی وو او ویلي وو د ډلې د امن په ځای کولو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د حلقې څخه د پی ټی ایم یو مخکښ علی وزیر په دې ترشیوي عامه ټاکنو کې واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې ده. ایو احتجاج کوونکی یاسین احمدزی اویل فاټا په صوبه کې د شاملېدو وروسته هوس حکومتي چارواکو ته پکار دي چې په فوري تور په دغه قبایلي ضلعو کې ټوله ادارې به حل کړي شي. هغه اویل کچم امنیتی سرتیری په چیک پوسټونو باندې فزای دي خو د دوی د ژغورنې ذمہواري په خپل سر نه اخلي.
مصالحه کسون روشي د کندورون ته دمکای ورکوي پیسې مایسې جنوري ریاست بالکل ایز ا تماشایي کردار دی ولالم پکی مقصد باندې دا حالات داسې شروع شوی دی. مشته خلاګی دی دا چې یو قسم د ریاست په دښتی باندې د خوا شادو میز دا کوشن دا چې آیا میز د پاکستان د ریاست حصایي کنه ای کچیر میز حصایي خو لکه څنګه په ډر اسماعیل خان کې په پېښور کې اسلام آباد کې لاهور کې کراچۍ کې چې کوم سکیورټي ادارې خپل د امن د پوراکین کردار دی تاسو دا دی خپل ایو ایم ایش په علاقې کې هم د امن کردار راکو. صرف ا دی ا دښتی سره دلچسپی دا چې کین چک پوسټونه باندې ټیکسز دی هغه وخلی خو چې کین د سکیورټي ایشوز دی د عوام د پورا پاکه دی څه دلچسپی.
د پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان مشر امن الله وزیر اویل لتیر لنډی مدیره سي د غیر یقیني صورتحال سره تیریږي او خپل کاروبارونو او ژغورنې په اړوند له اندېښنو سره مخ دي. هغه ویل زموږ د انتظامیانو د تحفظ غوښته لرو او کدی په ځای نکړه بیا به دغه پر امن احتجاجي مبارزه نور هم پراخه وو.
دلته د ډیرو وخت نه کیږي چې امن امان خراب شوی دی. په بازار کې روزانه بنیاد باندې مړی کیږي په شپې په ټایم کې دلته شوکی کیږي او په کورونو باندې فایرینګ کیږي او په دکانونو باندې فایرینګ کیږي او خلکو ته دمکیان ورکیږي. دلته د وانه بازار دی، کشکی بازار دی، کازم ورسک بازار دی، کرغزی بازار دی، چوکیدارانو هم دی، چوکیدار پرې خدا او ریاست حکومت بنیادی ضروری د دغه ذمہ داری خلکو ته تحفظ ورکول امن امان برقرار ساتل هغه بالکل په یو بازار کې یو لې د غنیشته دی. نو دلته حکومت روزګار دی پاغه باندې ته ډیر اثر پرېوتې دی. دلته خلکو ورځ په ورځ بیروزګار کیږي او خلکو ته د بدامنۍ د وجه نه ذهنی ټینشن دی او خلک ایران دي چې به تحفظ ورکول او امن امان ساتل دا ریاست کار دی او مونږ ته تحفظ ولې نه راکوي، زمونږ علاقې ته امن ولې نه راکوي. اس نو په دې باره کې نن زمونږ جلسه وا او ریلی وا چې هغه مونږ وکړل د ریاست نه مونږ دا مطالبه پکې وکړل چې امن امان سو برقرار ساتل دا د ریاست بنیادی ذمہ داری ده.
را رسیدلې راپورټونه وايي د احتجاج تر دې مهاله حکومتي چارواکو کوم خبرګون نه دی ویلی. خو د احتجاج کوونکو په خبره کې دوی غوښتي ونه منلې شوې. بیا بل جمعه دوی په واڼه سیمه د سرحدي عسکرو کلی مخې ته احتجاجي غونډه کوي. باید وویل شي جنوبي وزیرستان هغه قبایلي ضلع ده افغانستان پولیس سره سیر ملري او په تیر شوي وختونو کې زیات تندروي او پوځي عملیاتو سره مخامخ پاته شوې ده. خو بیا هم تیر ورځ ایبل سماجی ډلې فلاحي تاریخ احتجاجي مظاهره کړې او ویلي وو ریاست د دوی تحفظ یقیني کړي او په خلکو د وسلوالو په ضد لشکرو جوړولو خبرونو له سختی سره مخالفت کړی وو. عدنان بیٹنای ډیوا سویلی وزیرستان. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
د
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک بی او ای ډیوا، ټویټر ات بی او ای ډیوا، انسټاګرام بی او ای ډیوا، او په یوټیوب بی او ای ډیوا نیوز.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پولو باندې اقدامات اخیستل
کی صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر ات وی او ای ډیوا، فیسبوک وی او ای. تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک بی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام ات وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شئ.
پټرولو په مصنوعاتو کې د میګنیزیم استعمال د ګاډي د انجن د پارکیږي، چې د انجن ته د پټرولیم څخه تاوان یا نقصان ډیر کم رسیږي. خو دغه استعمال که د حد نه زیات کیږي، نو په چاپیریال باندې دغه بد اثر هم وي، او په هوا کې داسې ګیس اخراج کیږي د ګاډي نه کم چې د انسان صحت ته نقصان ورکوي. د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو د څانګې د یونیورسټي پروفیسر وایي چې پکار ده د پاکستان نوې راتلونکي حکومت د دغه میګنیسیم مقدار تر یو حده پورې د ساتلو لپاره کم قانوني چارګوي وکړي، چې په ملک کې د صحت چې کومې ستونزې دي چې په هغې باندې هم د دغه سره قابو موندل شي. د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپله اداریا په پیټرولیم مصنوعاتو کې استعمالیدونکي کیمیایي مادو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي، د مینګنیز نومي کیمیایي مرکب په پیټرولیم مصنوعاتو کې هټ ټاکل پکار دي. اخبار لیکي، د حکومت تیرو شپږو میاشتو کشمکش ختمېدو پس په دې منصوبه کار شروع کړو چې د پیټرولیم مصنوعاتو کې د مینګنیز مرکب استعمال مرحله وار راکم کړي او یو مقرره حد ورته وټاکل شي. او کراتون کې حکومت دغه منصوبه کې سره دو بدل کول غواړي، نو باید چې پخکاری وکړي. د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې استاد ډاکټر نفیس وای، د مینګنیز استعمال په پیټرولیم کې د سی سی پر ځای باندې کیږي.
د دې ځای د سوګېدو د عمل نه لري، پر څه دې دا کمپاوند د ګلی کړن د سوګېدو د عمل به ډیر تیز شي او دا ډیر بیا خراب شي یا انجن به خراب شي. نو دا به کې از ماډریټر اچي چې دا ماحولیاتی
ډاکټر نفیس وای، د منګنیز استعمال لپاره لا هم کوم حد نه دی ټاکل شوی. دغه مرکب د سوځېدو او لوګي شکل کې خارجېدو وروسته د سا په ذریعه انساني بدن ته داخلېدو سره بد اثرات غورځي.
خو اوس د دې مزدې متعلق باندې راسته دي نشته چې دا خو د هغه نه پاسېږي، د انجن نه، د ابلیشن نه پاسېږي، د سوځېدو یو عمل دی کنه کمپس کوي. آیا دا دغه دا کوم اوریجنل سټل دی، مثلا سټل کې څنګه کېول دی، دا سټل څو نه دا پوری بدلی دی، یو خو دې باره کې معلومات نشته دی نه، خو دا څه پوری دې څه دا کوم اسا کوي کنه، دا دا چې وایي چې کوم سم په دې باندې موږ یو مینیمم لیمټ دی دې معاملې مداري چې یو کارخانه ته موږ اجازه ورکو چې تاسو په ټاکلو کې دا څونه حد پوری اچولې شي یو لیمټ ګرایي نو بیا به شي اثرات نه کم.
ماهرین وای د منګنیز زیات استعمال د ماحول خرابوالي ترڅنګ د ګاډو انجن ته هم زیان رسوي او انجن خرابوالي سبب ګرځي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شقدر.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره غږیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان په چترال ضلع کې سلورو ماشومانو طالب علمانو د دولسم نتیجې راتلوستو خودکشي کړې دي. په دې باندې د ډیوا خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړی چې هغه کوم وجوهات دي چې د هغې له کبله دا ماشومان چې دی او داسې نور ماشومان چې د سبق کې ښه نتیجې راتلو نه راتلو له وجې خودکشي کوي. نو په دې دوی یو رپورټ تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوي.
په چترال کې د دغه سلورو لوستونکو د ځان وجنې دغه پیښو وجه د دولسم ټولګي په امتحان کې کمې نمبرې اخیستل ښودل کیږي. په دغو کې چې دوه جنکۍ او دوه هلکان ښودل کیږي، خو سلور واړو د دولسم ټولګي د امتحان نتیجو وروستو په عکس العمل کې دغه د ځان وجنې ګام اخیستی. پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم ماهر پروفیسر ډاکټر فضلی رحیم مروت وایي، زموږ نصاب او د تعلیم نظام د ډیرو کمزورو سره مخ دی چې اثر یې دغه د کم عمر کچا ځوانانو په ذهنونو پریوزي. پکار ده په نصاب کې بدلون وکړو او د امتحان نظام د جدید دنیا سره برابر کړو.
تا خل کړي سمستر سیستم کې دا تایپ شینونه نوی دا تایپ واقعیت نوی چې کوم په کنونشنل سیستم کې تا و دې کې دوه درې خبرې دي. یو خو په غور خبره ده، ما شوم ته په غور ورک، مور پلارو ته په غور ورک، راتینګ یې کو. بل یو بل پرابلم دا ده، بودونه ډېر شول. هغه کې ستا سه پرابلمونه شته چې یو بورډ لږ سست دی، بلته به چست وایو، لا بل با مطلب د لږ سخت ورته وایو. دا نفسیاتي عمل چې کم دی کنه، دې نفسیاتي عمل زمونږ د کریکلم سره، زمونږ نصاب سره، زمونږ استاد سره، زمونږ کتاب سره ډېر ژور تعلق دی، او زمونږ سوسایټي سره، زمونږ جماعت سره، زمونږ سره. په کار دا دی چې مونږ دغه شی سبق ورکوو. چیرې کا سړی یو ځل فیر شي دا فیلډ کې، تل څه خبره نه ده.
په پاکستان کې چې د ډاکټرۍ او انجینیرینګ لوستو تر ټولو لومړی ترجیح ګڼل کیږي او د مور پلار د دغه ارمان پوره کولو لپاره په دغه ځانګړي کالجونو کې د داخلي ځغل او سیالي هم د لوستونکو لپاره داسې یو پوړای ده چې د دې لپاره په امتحان کې ډېرې نمبرې پکار وي. د نفسیاتو نومیاله ماهر ډاکټر میا افتخار حسین په وینا لوستونکي په عملی ژوند کې مثبت رول لوبولو ته د جوړولو په ځای د یو داسې فشار سره مخ شي چې بیا هغوی په دغه قسمه منفي سوچ خپلولو مجبور کړي.
سکول طرف نه او د والدین طرف نه دړو طرف نه د ماشومانو باندې ډېر زیات فشار دی. دا کتابونه او سبقونه هم د ضرورت نه زیات دي. بل کمپټیشن ډېر سخت دی. د اپرچونیټیز موقع دلته ملک ډېرې کمې دي. دی وجه سره دا فشار هم دی. او بل دا ده چې لکه زمونږ دغه تعلیم ډېر شک انداز سره دی. زه ګڼم ډېر سخت سره دی. هغه کې د ماشومان اوورال گروت او د غي پریکټیکل لایف کې یو کامیاب ژوند تیرول په طرف ته توجه کم ای او صرف مارکس طرف ته کمپټیشن دی. ریچر ډاکټر دی جوړ شو انجینیر دی جوړ شو دا دی جوړ شو. بل صدا سے کونسلنګ ما ته نه کاری چې سکولونو کې
په پاکستان کې چې د دولسم ټولګي نه لاندې د امتحانونو په خوانه روایتي نظام پر ځای دی او د یو کال سبقونو امتحان هم په یو زل اغیستې کیږي. د دې په مقابله کې د امتحانونو جدید د سمستر نظام چې په یو کال کې سلور برخو کې ست کیږي دغه ډول امتحاني نظام په ډیرو کمو شخصي تعلیمي ادارو کې موندل کیږي چې دغه ډیر ګران بیه هم دی. د تعلیم ماهران وای د لوستونکو په کچه ذهنونو جوړ دغه فشار کمولو لپاره ضروری ده چې د نصابی بدلون ترڅنګ د امتحان نظام هم جدید کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې د کاروبار د خلاصېدو په وجه باندې سګنی کال د افغانستان څخه واړه څاروي د لوی اختر لپاره راوړل شروع شوي دي او په دغه وجه باندې ګډان او چیلۍ چې کوم دي، یا چیلۍ دا هغه واړه څاروي دي چې د افغانستان څخه کم راوستل کیږي او یا دلته پاکستان ته راوړي، نو په هغې بیا کې ډېر لوی فرق په دغه سیمه کې راځي. او هم د دغه سي سروو د راړولو په حق باندې د ډیور رادیو خبريال ملک وقاص تاسو د پاره راپورټ تیار کړی دی، تاسو په مرته راګرځو.
د تیر حکومت سوکال راسه د افغانستان پاکستان ترمنځ تورخم پوله بندیز نه پس چې اوس کولو شوی دا نو د سروو تګ را تګ ور سره اسان شوی دی. د عمل نه پس په امروزه حساب ډیر شغټ گاډي ګډي بيزي د پاکستان په پوله راوړي او د ملک ډیرو برخو ته رسی. یو بیوپاری برخان د افغانستان نه ګډان راوړی دی، وایي چې پاکستان کې به د غوښې نرخ دې سره کم شي.
اوس خو لاره ډېره ښه کولا سوې ده، خو په مزه باندې ګډان هم راوړي کسان هم راوړي. په ګرمي ده نو چې د ژمي کار وای بیا ښه و. ټول ګډان پاکستان ته را روان، دغه د پاکستان خلک خپه دي. پر ځای کې هم ځوروي، مونږ پیدا ده چې مونږ هم نه ځورولی پوهېږي چې دغه ګډان پاکستان ته را روان دي. مونږ په پایده دي مخکې کیلو په غوښې مثال که پاته سو اوس مثال په شپږ سو ده.
دلته د ساتنې بلخی ګډان هم راځي، خو د ملک مقامی قصبګر چې د پنجاب سایوال نه لنګ بلار به چیرلې راولي، وای چې د قربانې د پاره هم چیرلی راوستې دي. خو نور خان زیاته کړه چې د افغانستان نه کم مال راشي نو دلته مقامی ساروی په ارزانه بیا خرسيږي.
چې افغانستان مال راشي نو دلته د مال قیمتونه بیا نیمم نه ملاويږي. موږ چې په کومو بیا غشتي هر کال موږ له 7000 په تاوان یو یو بکری خرڅو. زمونږ مارکیټ خو موږ به مزدوری کولی، اوس خو مزدوری نشته. زمونږ سخ کال قربانی دې کار دمړو نه کیږي.
یو بل مقامی بیوپاری فهیم وایي چې تیر ځل ډیر تاوان نه پس سخ کال له قربانی کار نه کوي.
یاره سخ کال چې افغانستان نه مال شروع شوی کنه، زمونږ د مال خرڅول نه توبه وره هغه خوان مزه جی نشته.
یوازې چیرلی نه بلکې د ګډ غوښه هم خلک خوښوي. کچر عوام ته فایده رسی نو نور هم زیات تعداد کې څاروي پکار دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
او اوریدونکو د وایس آف امریکا ڈی ون ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی ځکه پاتې رسی. باندې کولو کې ټکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر وو وکیل خان. دوی ته ډېره مننه وایو چې تازه ما سوشيبو کې بشپه په خیر پروګرام پیل شي. د ټي وي د برخې نه زما هوښ چلی
او زاش په کومن
سره د خپل ټکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خوده پامان.
الله پامان.